السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. جمعه د مرغومی جدی 19 د جنوري 8 پراپورونه کې اوري چې په کندهار کې له سلګونو بې ځایه سو سره د مرستو لړۍ پیل شوه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یوه غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هېواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار ور رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله یې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په ډسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول سول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل سول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت دریو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې یې کار کاوه او یو کلینیک او یوه نانوایي یې هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوسفخیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسفخیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات ترسره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره راایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وی دغه عملیات ځکه پلان سول چې د کشفی راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب معاصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب 500 شاوخوا 2000 فارغان او معاصلان پرون پنجشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول سول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشی کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل سول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 20 د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر 20 لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنودو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشمې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښو وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. تکل سوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنځشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسوه چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8.8 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1.9 میلیون زیات دی. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوې برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1980 راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډیر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوې برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډیره خاوره سته. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په کندهار کې د ورستیو جګړو د بي ځای سو پاړه راپور اوري.
د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړی، پنجوي او ګڼ ولسوالیو څخه د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای شوي.
په پکتیا کې محلي پولیس شکایتونه لري.
موږ سره شلوار کېږي، موشنه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکاري.
د امریکا ټاکلي ولسمشر د کانګرس پر ودانۍ پر وروستي یرغل بیا عکس العمل وشود.
دوی معترضان نه وو. ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع د کندهار چارواکي وی له هغو زرګونو کورونیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 10,000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وای له دې ډلې شاوخوا 10,000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
زمړنی معلومات دا پټه کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړی، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د 10,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي او همداراز د یاد ولسوالیو په داخل کې بیا تر 10,000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په یو لسګونو ناحیو کې د مرستې نړیوالې مرستندوی مؤسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا د کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ونډه ډیره مهمه ده. له بلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډیر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډیره اوږده شي.
د احمد تکل راپور مو واورید. په پکتیا کې د سلګونه سیمه ییزو پولیسو ماشونه له تیرو څو میاشتو نه دي ورکول سوي. دوی وایي چې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي او دوی مجبور دي چې خپلې دندې پرېږدي. نور حال په دې راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړې وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې یې ماشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، مشینه مو نه وله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکاري مجبوره دی چې نظامیان سرتیري د دولت نظر تور شي، دولت خوشې کړي. ځکه ورسره شلوار کېږي، په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولې دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یولس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو ماشونه ورک دي، هیڅ څوک مو غم نه کوي. په فال د وظیفې یو اوس دغه د صحبت نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د ده او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي، په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قومندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کمران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نو ورکړې ځنډ د اداري او تخنیکی چارو د مراحلو ترسره کیدل بولي. دی وایي هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا هغه د سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چون دوی په ساحه کې وو چې تا ګوراته کې کول، تر دغه وخته پورې هغه پروسه ختمه سوله، نو دوی سیستم ته پورته نه شو. هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوي وو، هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ییز پولیس په دندو بوخت و چې د محلي سیمه ییز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ییز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی په ننګرهار کې بیا پرون له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیا رغونې، برېښنا او ترانسپورت برخو کې اقدامات کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې ولسمشر په تیرو سفرونو کې هم له دوی سره دا ډول ژمنې کړې وې.
سره لدی چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د سفر ژمنې لا پر ځای پاتې دي. د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیرغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی د غراس په دغه ولایت کې په ملکی او نظامی ادارو کې هم د پراخو اصلاحاتو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید ځایي اداره له ولسونو سره په ګډه ورته د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو طرحه جوړه وسپاري.
والی صاحب یو میاشت لري چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرحه د ماتره مدني ټولنه، مشران، میرمنې، علما کرام ټول سي د ننګرهار اصلاحي طرحه راوړي کماونه منل.
ولسمشر امداشان په ننګرهار ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې د 4009 بستونو د منظوري او ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې د ګڼو پروژو د پلي کېدو خبره هم وکړه. غنی د غراز د سولې د دوهم دور په خبرو کې له طالب استادو سره پر جمهوریت او دایمي وربند پر پلي کېدو ټینګار وکړ او په سولې کې د ټولو خلکو د حقونو د خوندیتوب شمنه وکړه. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال ولسمشر غنی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې د ننګرهار ولسونه د تری هر کال د څلور لویو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. ولسمشر تیر کال ژمنه کړې وه چې په لومړي قدم کې به د ننګرهار برېښنا، د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل د دوهم لین سړکونو او ملکی هوایي ډګر د ستونزو پر حل کار پیل کوي، کوم چې لا تر دې دمه د عمل څرک نه تر سترګو کېږي. په غونډه کې د ننګرهار د ولسونو په استازیتوب د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله ازمري پر افغان ولسمشر نیوکه وکړه چې د تیر کال پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې عمله خواشینی دي. د ازمري په خبره د ننګرهار ولسونو تل د نظام پلوي کړي او په دې لاره کې قرباني ورکړي دي، نو باید ورسره کړي ژمنې عملي شي.
موږ تاسو پراته کوم خوشاله شوي یو، د ټولو مشرانو پراته خوشاله شوي یو، خو چې کار مونږ ته ونه شي قسم په خدای خفه کیږي. نور زمونږ رئیس چې د وادو په ځای د تشریفاتي او نمایشي خبرو په ځای باید اجرات وشي، موږ ډېر مشکلات لرو.
اخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکی فرید بیا دا ډول سفرونه نمایشي بولي او زیاتوي چې ټوله ورځ د ولسمشر د سفر په خاطر بازار بند و او کار روزګار پکې په ټپه ولاړ و. د زیاتوي هر کال داسې سفرونه ترسره کیږي خو بې له دې چې خلکو ته زیان وړوي ګټه نه لري.
د ولسمشر اشرف غنی د دویم سفر جلبت ته چې راغی پروسه کال هم راغلی و، همدغه ژمنې کړې وي او سه کال هم راغی همدغه ژمنې کړې دي. تش نمایشي ژمنې کوي، عملي بڼه نشته. د یو د ده سره ټول بازار نن بند و، یو خو کرونا خلک ځپلي دي او بل چې داسې حالات راشي نن یو چام کار نه دی کړی.
که څه هم ولسمشر غنی دا ځل د ننګرهار له ولسونو سره د خپلو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي خو وبلیدل شي چې تر کومه ځایه عملي کېږي.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو څلورو اونیو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو مثبتې پیښې کمې شوې دي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په وروستیو څو اونیو کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د پام وړ کمښت راغلی دی. ښاغلی مجرو زیاتوي په 9 اونۍ کې د کورونا وایرس ډېرې پیښې ثبت، خو اوس یې چې 53 اونۍ روانه ده دا پیښې کمې شوې دي.
خوشبختانه ما بعد از هفته 49 تا امروز
کا له نیکه مرغه د 9 اونۍ څخه تر دې دمه چې 53 اونۍ روانه ده موږ د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د کمښت شاهدان یو. هم ثبت او هم د مثبتو پیښو کچه ټیټه شوې. په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم کم شوی.
تعداد مریض ما در تختهای
د ښاغلي مجرو په وینا اوس د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 6.5 ته رسېدلی. په داسې حال کې چې په لومړۍ څپه کې دا شمېر 9.7 ته رسېدو. نوموړی وایي د روغتونونو ظرفیت لوړېدل د دې ناروغۍ سره مبارزې کې د روغتیا پالانو د مهارتونو زده کړه په روغتیایي بنسټونو د خلکو باور هغه څه دي چې وروستیو څو اونیو کې په یاد وایرس د اخته کسانو شمېر کم شوی. خو ښاغلی مجرو خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي تر څو په ښه توګه د دریمې څپې مخه ونیول شي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د کرونا وایرس د ازمایښت ظرفیت ټیټ شوی یا رښتیا هم یاد وایرس د ورکېدو په حال کې دی؟ د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر حکیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له نیکه مرغه په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دویمې څپې
په نزولي سیر کې موږ فعلاً قرار لرو، او دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ازموینو او یا د لابراتواري معایناتو د ظرفیت چټوالی ده، بلکې برعکس موږ چې کله ګورو په هیواد کې د تیر موج یعنې د تیرو څپې په پرتله په دویمه څپه کې د معایناتو ظرفیت لوړ دی.
په داسې حال کې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایروس د دوهمې څپې د کمیدو خبر ورکوي چې د یاد وایروس دوهم ډول تر پاکستان او هند پورې رسیدلی دی، خو یاد وزارت وایي چې خلک باید دې هیوادونو ته تګ راتګ کم کړي. د عامې روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې په تېره یوه شپه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ 2 ناروغان مړه او 140 نور پرې تازه اخته شوي. په ټوله کې د کرونا وایروس مثبتو پېښو شمېر 35320 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبه لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کرسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې په خپله تازه کړنه کې دا پوښتنه کړې، ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې 6 ځای د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشتې یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې د ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راس پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره ملوي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سولې حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کرسچن ساينس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته د ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورځپاڼه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیزې لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تیرونی د جمعې په ورځ وشل شو، او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون 5 خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. د بی پولي خبريالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبريالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې اته تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د خبريالانو مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یو خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیې کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګومان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې 2 کلونو کې پر نږدې 30 سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوې دي.
او وسمه یو بهرنی مسأله، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو برید د متحده ایالاتونو د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ بللې. په همدې حال کې د امریکا د عدلی وزارت وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ په یرغل کې لاس درلود. دا به د اصل کې ده چې د کانګرس لخوا د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د بریا له تایید وروسته ولسمشر ټرمپ راتلونکي ادارې ته د واک د سوله ییز لیږد ژمنه کړې ده. احمد تکلو، نور تفصیل.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید پر دیموکراسۍ برید وو. د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې د استازو جرګې غوښتل د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په اړه بحث وکړي، د ولسمشر ټرمپ یو شمیر قهرجن پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. ښاغلی بایدن پرون ناوخته وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ وه او پر کانګرس برید پر دیموکراسۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې دا کسان باید معترضان نه بلکې بلواګر وبلل شي.
دوی معترضان نه وو، ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
پر کانګرس د برید پر مهال د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ووژل شول او امنیتي چارواکو مرستیال ولسمشر مایک پنس او د کانګرس غړي چې په غونډه کې د ګډون لپاره راټول شوي وو له ودانۍ وایستل. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې سرپرست وزیر د هغو کسانو د محاکمې ژمنه وکړه چې په دې برید کې لاس درلود. جیفری روسن په هغه بیان کې چې پرون د لوی څارنوالۍ لخوا خپور شو ویلي، د عدلیې وزارت ژمنه کوي چې د امریکا پر حکومت او د قانون د تنفیذ پر قواو د برید مسؤول کسان به محاکمه کوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا کسان به د قانون پر رڼا کې د خپل عمل پوره ځواب ووایي. په بیان کې راغلی دی چې جنایي څارنوالانو پر کانګرس له حملې وروسته ډیر کار وکړ څو په دې قضیه کې د داخلو کسانو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي او هغه کسان تشخیص کړي چې دا پلان یې جوړ کړی وو. بیان زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې برید کې د لاس لرلو په تور نور کسان هم ونیول شي. په واشنگټن کې د وروستیو نارامیو په دوام وروسته لدی چې کانګرس د راتلونکي ولسمشر په توګه د بایدن بریا تایید کړه، ولسمشر ټرمپ د واک د سولیز انتقال ژمنه وکړه. ټرمپ پرون د جنوري په 8 په یو بیان کې وویل که څه هم دای د انتخاباتو له نتیجې سره قطعاً مخالف دی، خو د جنوري په 10 نیټه به د واک لیږد په منظم ډول ترسره شي. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې وایي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر ډیره منځوي شوی او یوازې پر څو وفادارو ملګرو تکیه کوي او د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون هغه کسانو ته چې له ده سره مخالفت کوي سخت په غوسه کیږي.
په افغانستان کې د سهار 8 او 28 دقیقې کیدونکې دي. د امریکا جی پی مورګن بانک ویلي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت پیدا کړي. بیټ کوین یو غیر متمرکزه مجازي پیسه ده او هیڅ سوا د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشن بي په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیت کوین د ونډو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تل وړ سوي او کدا مجازي پیسې د خوندې پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شای یو لکو شپږ څلوېښت زرو ډالرو ته پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیت کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیت کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکه د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکه یو ستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورکشي او بیا خپل بیت کوین ته لاسرسي نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکن ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر وکراولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیتکوین د ګټې کچل وړسوي. پنګوال بیتکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندې پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه د ونډو په بازار کې د یو بیتکوین بیا تر شپږ ډیر زر ډالر ورسېده. بیتکوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وی دوی په قطر کې د سولې دروونو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوسف خیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. سلګونه ډاکټرانو او د طب مؤسسانو د دویم ورځ لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره تایید کړی چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. فیسبوک او انستاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کار د دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. او د روغتیا نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د پښتو ژبې ځینې لیکوالان او فلم جوړونکي هڅه کوي چې د کونډي زوی سریال نوري برخې جوړې کړي. علم ګل سحر، واحد نظری، کاتب پاتون، وفا سمندر د لیکوالانو هغه ډله ده چې د کونډي زوی سریال شل نوي برخې لیکلي دي. د کونډي زوی سریال چې لسیزې وړاندې جوړ شوی وو په افغانستان کې د جګړو له امله نوري برخې له جوړېدو پاتې سوې. نور حال په دې راپور کې.
نه ورونه ای چه بگه نمخ کم نلویش دم سبوجه ای چه بگی خپل وزه میرسه.
ما باید شکم ازی را سراخ کنم بخاطر که در شکمش قاچاق نباشه.
د کونډي زوی ټلویزیونی سریال چې خای غنو افغانانو کتلې وي د سریال لسیز وړاندې د شادګل په مرکزی کریکټر د افغانستان سینما د بریالي توپ تر پوره ورسوله.
بس ټول اوسه ور کوم خدا اوراستیا
نه یو نيزه مې دلې ویلې ادي مره لوي ویلې چې یو نيزه نه کوار نه کی بس یو نيزه نه کوم ور کوم نه زیات.
خو په افغانستان کې د جګړو لامل د دې سریال جوړون کې ونه توانېدل نوري برخي جوړی کړی. د کونډي زوی سریال د خندا، ژړا او د مینې د بیلابیلو صحنو په لرلو سره د میلیونونو لیدونکو زړونه وګټل او ان تر دې چې زینو لیدونکو دا سریال د دوهم او دریم ځل لپاره هم ولید او لا هم لیدونکو لري. خای لاملې د دې سریال د مرکزی کریکټر ممنون مقصودی په خپل رول کې بریالي توبي چې د شادګل په نوم پکې را سرګندېږي.
شادګل ډوډې لړې نه راغله په قران چې د کابل د ځکو کې سره لرونه کې ټک درې ګل ما له کښ کما.
اوس د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالانو هڅه پیل کړې چې د دې سریال نوري برخي هم جوړې کړي. افغان لیکوال علم ګل سحر وای د پښتو ژبې د یو شمیر نور لیکوالانو سره د دې سریال نګدې شل برخې لیکلي او هڅه کوي چې د سریال د پاتې برخو د جوړېدو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. دی وای ک په دې برخه کې افغان فلم او نور اړوند ادارې مرسته وکړي نو یو ځل بیا به د افغانستان فلمی صنعت خپل بایلل یا ارزښت ترلاسه کړي.
موږ یوازې بې پیسو بېلا کلزامې کار کوی د پکې هغه زحمت مستر د مروش دي هغه زحمت نتیجه چون خلک هم غواړي پر یو مدرن سریال افغانستان هم لري. یعنی ما په نظر باندې خو کیشیت په پام سره دا یو د هالیوډ سریال باندې سریال دی. یعنی
د ښاغلي سحر په وینا د کونډي زوی د سریال پاتې برخې د دې سریال جوړونکي واحد نظری، کاتب پاسون او وفا سمندر لیکلي دي. په ورته وخت کې افغان فلم وایي د هر هغه سریال او فلم جوړېدو هرکلی کوي چې پر افغاني ارزښتونو ولاړ وي. د افغان فلم ادارې مشري سحرا کریمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کونډي زوی سریال د نوې بڼې د داستان ارزولو وروسته به خامخا د سریال جوړېدو کې د لیکوالانو ملاتړ وکړي.
اگر
که وګورو چې پیاوړی داستان لري په داستان کې هر اړخ په ښه ډول راخستل سوی او محتوایي ارزښت یې ډیر دی او لوړه کچه یې جوړوي نو هڅه به وکړو چې د ملاتړ لارې ورته پیدا کړو.
د کونډي
زوی سریال په 1980 زیږدیز کال کې د واحد نظری لخوا جوړ او د ملي ټلویزیون په پردې نندارې ته وړاندې شو. د دې سریال مرکزی کریکټر ممنون مقصودی د شادګل رول ولوبه او چې خای نوی بڼه کې هم مرکزی کریکټر ولري. دا هڅه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان فلمی صنعت تر بل هر وخت مخ په زوړې روان دی او د یو شمیر فلمی لوبغاړو په وینا د مالي امکاناتو نه موجودیت او په دې برخه کې د حکومت نه مرسته هغه ستونزې دي چې د افغانستان فلمی صنعت یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلی د ازادي رادیو د اونیزه خبرونه ز اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خزینه معلولانو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د لسیزو جګړو او ناخوالو لترخو پاتشونو یو هم په افغانستان کې د وګړو معلولیت دی. آیا معلول انجونې د نور انجونو په څیر زده کړو ته لاسرسی لري؟
دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکي ادارې تر چتر لاندې کار کوي.
افغان حکومت د معلول انجونو او ښځو لپاره څه کړي دي؟ په افغانستان کې د څه ډول معلولیت لرونکو وګړو لپاره نسبی تعلیمي اسانتیا وشته؟
په دې برخه کې چې د دوی لاسرسي تخنیکی زده کړو ته زیات شي د پام وړ پیشرفتونه لرو.
خزینه معلولونه په افغانستان کې له کومو لویو ستونزو سره مخامخ دي؟
ډېر مشکلات او ستونزې سره زه نشم کولای چې نور خپل تحصیلات او درسونه ته ادامه ورکړم.
اوس هم راپور اورو چې د وی معلول انجلۍ په غاک پیلېږي.
ما خوانځای هم ډېر پستونز وویل ځکه چې سمفیانه مې راپسې همیشه خواندل یا د لاس نشته یا د پخه نشته ته معلوله یې. خو په ډېر ستونزې مې ویلې خو ځکه اوس زه کارم نشم کولای او نه کولای شم خپل درسونه ته ادامه ورکړم.
دا فرشته وه چې له دولسم ټولګي څخه په لوړه درجه فارغه شوې. فرشته وایي خوانځای په ډیرو سختو شرایطو کې ویلې. هغه وایي ل ټول ستونزو سره سره یې هیڅ کله خپل کلک اراده نه د بایللې او د لوړو زده کړو هیله لري. سمیا بل افغان انجلۍ ده چې په دواړو پښو معلوله ده. د دې معلولیت د زیږیدو راهیسې دی او پر لاره په سختۍ تګ کوي. د هم خوانځای په کابل کې لوستي د لوړو زده کړو او له مالی پلوه په ځان د بسیا کېدو هیله لري. هغه له دولت غواړي چې د معلولانو د تحصیل مصارف ورته برابر کړي. سمیا په دې اړه زیاتوي
دولت مرز خاصه حضرتي است چې هر چی
حکومت باید یو خیریه اداره جوړ کړي چې معلولین هلته کار وکړي او د نورو وګړو غوندي په ټولنه کې ونډه واخلي. همدارس معلولین باید په آرامه له یو ځای بل ته د تګ راتک فرصت ولري او د معلولیت احساس ونکړي او نور وګړي پوسی چې موږ هم انسانان یو.
د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د سرشمیرنې له مخې د جګړې له کبله د معلولانو شمیر 1,70,000 وګړو ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون په ټوله کې 1,000,000 معلول وګړي شته چې د ناروغیو او نورو ورته پیښو له کبله معلول شوي یا معلول زیږیدلې دي. د معلولانو د ټولنې رئیس حاجي نوراغا د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د ستونزو په اړه وایي.
د وزارت شوده او معلولینو کې هیڅ نو قائل نشته دي. د دې وزارت تلار شي دا خزینه زنانه دا دومره په مشکلاتو کې مواجه شته دي. ډیر بیروبار ازدحام دي ولکه پویږي چې دا مرده خورده دا څه ده دومره قدر او احترام نشته دي.
لبل خو د شهیدانو او معلولینو د ادارې ویاند ضیاء الحق فضلی وایي اداره یوازې حقوق خزینه او نارینه معلولینو ته کلنۍ معاش او نور مرستې ورکوي چې د جګړې له کبله په مستقیم ډول معلول شوي وي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت 1,70,000
جنگی معلولیت لرونکو وګړو ته کلنۍ حقوق او امتیازات ورکوي. د دې ترڅنګ د وزارت مکلفیت لري چې ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته صحي تعلیمي، تحصیلي او د کارموندنې په برخه کې مختلف فرصتونه رامنځته کړي او دوی لپاره د سرپنا او د ځمکو د نمرو د ویش پروسه هم تنظیم کړي. همدې اساس له نیکمرغه هر کال له 800 څخه تر 0 معلولیت لرونکو وګړو ته د لوړو زده کړو وزارت په مرسته او د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په خصوصي او نړیوالو په هنتونونو کې د لوړو زده کړو فرصتونه برابرېږي.
پر نورو ستونزو سربیره معلول انجونې د ځانګړو تعلیمي مرکزونو د نشټوالي له کبله هم سر ټکوي او دا ستونزه جدي بولي. موږ په دې اړه د پوهنې وزارت له ویاندې نجیبې آریان څخه پوښتنه وکړه. نجیبه آریان یې په ځواب کې داسې وایي:
هغه کسان چې معلولیت لري که بینایي معلولیت ولري، نو دوی ته یو ځانګړی ښوونځی ده چې د نابینایانو دی، او هغه څوک چې د غږ له کبله معلولیت لري هغوی ته هم د ناشنوایانو ښوونځی ده چې دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی ادارې تر چتر لاندې کار کوي. تر دې ور هاخوا کسان چې جسمی معلولیت لري هغوی کولای شي چې د تعلیمات عمومي په برخه کې ټول ښوونځیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه نجونې چې معلولیت لري څه په مرکز کې یو څه هم که په ولایاتو کې، دوی له هر هغه امتیاز څخه چې یو عادي انسان برخمن دی دوی هم ترې برخمن دي، او څرنګه چې ما یادونه وکړه دوی ته موږ ځینې اسانتیاوې چې د فزیکي کارونو نه ترسره کول دي هغه ورته په پام کې نیول شوي دي.
د آریان په خبره په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړی ښوونځی نشته چې د دوی معلولیت ته په کتو اسانتیاوې ولري، خو د حسي معلولیت لرونکو وګړو لپاره چې نه اوریدل او نه هم لیدلی شي د مسلکي زده کړو ښوونځي شته. که څه هم په ټول افغانستان کې د حسي معلولیت لرونکو وګړو کره شمېر معلوم نه دی، خو په دغو ښوونځیو کې ټول نږدې 2100 حسي معلولیت لرونکو وګړو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. دا چې په دغو ښوونځیو کې څومره نجونې زده کړې کوي په دې اړه د مسلکي زده کړو مرستیال رئیس عبدالحمید اکبر وایي:
په 14 ولایتونو کې د مملکت په سطح ټول تعداد زمونږ د شاګردانو چې دی 2325 نفر شاګردان لرو، چې په دې کې تقریبا 1,646 نفر ذکور دي، الکان دي، او 609 نفر اوناستی یا جونی دي. همدغه راز تقریبا په دغه 2325 نفرو کې 503 نفر نابینایان دي، او په حدود 1,322 نفر 1,322 نفر ناشنوایان دي. دا د تیر کال سره په مقایسه باندې ډیر لوی انکشاف دی که وایو دوه برابره شوی دی زموږ تعداد. درسته ده تیر کال مونږ یوازې په ول ولایتونو کې و مراکز درلودل، او تقریبا د 850 شاوخوا کې مونږ شاګردان د پوشش لاندې درلودل. سه کال ته مونږ 10 مراکز لرو، په 14 ولایتونو کې لرو، او انشاءالله په راتلونکي درې کلونو کې غواړو چې تعداد حداقل 6,000 نفرو ته ورسیږي.
په افغانستان کې خځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلولې خځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري، بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیری چلند کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څېړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړي ښیي چې خځینه معلولیت لرونکې په ټولنه او کورنۍ کې له توپیری چلند سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي:
نجونو او ښځو په جامعه کې هم ډېر په ستونزو مخامخ دي. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول، دا متاسفانه ستونزې دي. کیسونه موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي ښځو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ماته اجازه نه ورکوي، یا مشکلات د کارمندونو دپاره دی چې ادارو موږ نه مني او د موږ نه باورمندي نه لري. تام یو بل ستونزه ده چې شازه او جنو چې تحصیل کرده دی اول تحصیل کردنه دی هغه ته اجازه نه ورکوي کورنۍ کې اجازه ورکوي بیا متاسفانه زمینه دی اشتغال او کار هغه سره برابر نه ده.
په افغانستان کې لزده کړو د معلولو خزو مخنیول کیږي د کار زمینه ورته نه برابره په کورنۍ کې ورسره د نیمګړی وګړي په توګه چلن کیږي او په ټولنه کې هم له توپیری چلن سره مخامخ دي. د ښاغلی محبتي په خبره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هر کال د معلولینو د حقوقو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د معیوبینو په ځانګړې توګه د خزینه معلولینو په وړاندې د توپیری چلن مخه ونیول شي. ښاغلی محبتي زیاتوي
د مثال په توګه موږ تیر کال نه سو دوا او یا کسانو ته فورمې ثبت کړی و چې یو سل درې نوي ښځینه کسان وو ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی او هغه مثلا په ادارو کې نه ده په مکتبو کې لږ دی نو ځکه او اکثریت یې په کلو باندو کې ده او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو یو سل درې نوي متاسفانه ښځه او نجونې وو.
تاسو د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونده درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ تلاسه چټلېږي په دې خاطر چار شي سوځو که خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولید همدارنګ د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلې شي؟
د غنه مریضګان او لاسترازي هغه د ټول زمنګ استاسي سینا باغالو د دې ډیر کلاتون از منګه دیندې اواد لاسدی
قدر من اوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منزور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیوادیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږ اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هیواد په مرکز او لوی ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړیږي، بلکې له امله یې ولس په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته کیږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیايي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کیږي. ځینې وخت خو خپل خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخاری کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. نو ما وړای وای
بس دا بوټان کیتی دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي، یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده، زدت کس نسرنګ کو مجبوریم ده، کور غرم ټول مریضان دي، ټول ناروغ یو، تخیز زکام ده، نور دنه خوږی ز دا خراب هوا ته بیرنم د کور تم د بس مجبوری ده، مجبوری ده ساده دغه سوځ نسرنګ نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو دمه کیس ډوډۍ پیدا سی بس نو خوشاله نس او دا بوتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرز وړ کوم سلیجل دغه پیدا کای چیر مخه ورشي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کتاق ور شپ کو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاری، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې پرانا او مرینا ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ باید خپل کوشش وکړو چې دغه نه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي، دا باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو چې دا بخاریګانو کې داسې جنډې او دا شیان ونسوځو، دا شیان ونسوځو په دې خاطر چې دغه موږ او تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میخې ده، لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو، څنګه زغاله تا نه سوځو پکې، چې دا ډېر هغه دې نقص کوي په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوه شه چې مریضګان هم ډېریږي. نو یو خپل را کابل د هوا یې بیخي خرابه شوې ده، شپې خوا ته خو اصلا هېڅ راوتل نه کیږي په دې خاطر چې بیخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسې په دا ساعت طفل کې بستر شو بیچار د لاسه یې لاړ.
شنون کې په دې اندي چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوښتي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو له ژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا له امله زموږ اقتصاد په تیره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم فهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوګډواله د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي، ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزه په راتلونکو طفل ور سره پیدا کی.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
زما نوم عزیز ده، د کابل اوسیدونکی یم. خلک ته خدا پکار ده چې ځان وساتي، ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغۍ او مریضۍ نه ځان وساتي، او دولت باید دا معمونه نه پرېږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځوي چې هوا خرابوي.
زایب خان زادران خبرې کوم، د اصلي زایم خوست ده، کابل اوسیدونکی یم. ولا هوا نظر هوا خو ډېره سخته ککړ ده، خصوصا بعد له څلور بجې مازدیګر ګشت ګزار ډېر مشکل کېږي. دا د دولت وظیفه ده، باید عمامونه کنټرول کړي، د هوټلونه بازار هوټلونه کنټرول کړي، ښار ځکه چې دی ربړونه سوځوي، ټایر سوځوي، پلاستیکونه سوځوي.
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسیدونکو اوسخلم په کابل، نو باید د دې لپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو، ښه ده چې ماسک واغوندو. دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې، د دود، د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې، دغه نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي.
<تص->
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي. دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
خخ غلی رئیس صاحب، راځو لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، عمده علتونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډېر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدی نه دي. په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لکه فقر، جنگ، نامنی، دا ټول د دې باعث شوی دی چې ډېر نفوس د هیواد په ښارونو کې پځای شوی دی چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده. بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډېر زیات دود تولیدوي، دا هم د دې عامل شوی دی چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لویو ښارونو کې د هغه اصناف فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډېر زیات دود تولیدوي، او په ټوله کې بل اړخ ته خپل طبیعي حالت د نړۍ د ځمکې د هیواد تغییر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هیواد کې او هم په نړۍ کې اورو. دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړې ده.
تاسو څه شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ښه ګټه نه پورته کړي، نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټان دا شیان چې هوای خرابه کړي وي، هوای ککړه کړي وي، تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي، یا نانوایی ګانې یا حمامونه څنګه؟
سل په سلو کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک پاڼه ته لاړ، روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرشو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسدود شوی دی. چې دا یو ښه زیری ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ، د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده. دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم، له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلانونه لري؟ عمده چې البته د هوا نور هم را پاکه شي او بلاخره د غټ ستونزې نه خلاص شو.
موږ دوه ډول پلانونه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره موږ یو لنډمهاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډمهاله پلان کې، او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهرم پې ولګو، او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق وړله چې په دې یو لس مواردو کې د عامه پوهاوي څخه نیولې، د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې، زمينه سازي موږ څنګه کولای شو، د هغه اړوند ادارات سره همغږي وکړو چې هغه پاک انرژي هیوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هیوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هیواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی، دوی نه موږ د چاپیریالي، محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی. کچیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی، موږ اوتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپل نه اعلانو، کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم په هوی د پاره شته سم مخکې داونه کړ چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده، او تاسو په برخه کې هم کار کوي. دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دي، او سمره په هوی د پاره څه کارونه کړی دي؟
موږ په لنډمهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده. موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده، د هیواد په داخلي مطبوعات کې، په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي خبرونو خپرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوال یاستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي.
مننه کوم صاحب، روسي کې به د ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده؟ څه ویل لري خلک ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایه‌دار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي، راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.